افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو او د ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په پام کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې د کابینې یو شمېر غړي چې د ولسي جرګې د باور رایې نه دي اخیستي ولسي جرګې ته ور وپېژني. همدغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل ان ته به وار ورکو.
افغان پولیس وایي برتنوي ځواکونو نن په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یوه افغان میرمن وژلې ده. همدارنګه ولسمشر حامد کرزی د سرپل والی ته امر کړی چې په دې ولایت کې د وروستیو هغه عملیاتو په اړه پلټنه وکړي چې د ناټو لخوا شوې ویل کېږي ملکیانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن سعودي عربستان ته تللی څو د دې هیواد له پاچا عبدالله سره په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراریو په اړه خبرې وکړي. او جاپان ویلی دی چې د فوکوشیما په اتمی بټی کې هغه مات شوی ځای تړلې دی چې ورسخه رادیو اکټیو مواد د سمندر اوبو ته خپرېدل. وسم پوره خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان پولیس وایي برتنوي ځواکونو نن په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یوه افغانه میرمن وژلې. دا کابل د پولیسو ویان د اشمت ستانګزی تر دې مخکې خپل هغه څرګندونې بیرته رد کړي چې ویلي وو په دې پیښه کې دوه میرمنې او یو سړی وژل شوي. نوموړي وویل د دې څرګندونو له امله یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناسم پوهاوی و. د ناټو ویان بیا تایید کړي چې د کابل په یوه ترافیکي پیښه کې سرتیری ښکیل و، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې. ویلي دي د پیښې په اړه لا هم څېړنې روانې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د لویدیځ او افغان حکومت ترمنځ تل باسونه راپارولې. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حامد کرزی د سرپل والی ته ویلي چې د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د ناټو په عملیاتو کې د شمیر کسانو د وژنې په اړه د څېړنې وکړي. د رپورټونو له مخې د سې شنبې پر ماښام نړیوالو ځواکونو د سرپل ولایت د سیاد په ولسوالۍ کې د شپې لخوا په یو کلي کې عملیات وکړل او پکې په یو کور کې شپږ تنه ووژل او څلور نور یې له ځان سره بوتلل. دا ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتره خبره شوې خبر پانه وایي چې خاغلی کرزی د سرپل والی ته امر کړی چې زر تر زره دی د وژل شو او نیول شو کسانو هویت معلوم کړي. د ننګرهار ولایت د اسارک او کوټ ولسوالیو سلګونو کسانو نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې مظاهرې وکړي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د امریکا له دولته وغوښتل چې دغه پادری د محاکمه کړي. مظاهره کوونکو د جلال آباد او تورخم لوی الارم د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن سعودي عربستان ته تللی څو د دې هیواد له پاچا عبدالله سره په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراریو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان چې د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد او په سیمه کې د امریکا لوی متحد دی، تر اوسه پورې د هسې زیاتو مظاهرو سره نه دی مخ شوی چې په مصر او تونس کې واکمن له واک لري کړل او د ځینو نور عربي هیوادونو مشران له دې عمله او د ځینو نور عربي هیوادونو مشران د همدې مظاهرو له عمله د خپل سیاسي ژوند د بقا لپاره هلې ځلې کوي. د سعودي په ختیځ کې محدودې سولهیزې مظاهرې وشوې چې په دې هیواد کې میشتو شیعه مسلمانانو تنظیم کړې وې. تیره میاشت سعودي عربستان خپل زر تنه سرتیري بحرین ته د دې هیواد د حکومت د ملاتړ لپاره واستول، څو په بحرین کې د واکمن نظام پر ضد د دې هیواد د شیعه مسلمانانو پاڅونونه وځپي. سعودي ته له اوسني سفر سره به دا سیمې ته په تیره میاشت کې د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس دریم سفر وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبریالانو ته ویلي د سعودي چارواکو سره به د رابرټ ګیټس په خبرو کې د ایران توغندي او اتومي پروګرام او همداراز هغه اندېښنې هم شاملې وي چې په عربي نړۍ کې له روانو سیاسي ناکراریو د ایران د ګټې پورته کولو په اړه د دواړو لورو سره شته. ناټو ژمنه کړې چې د لیبیا په مصراته ښار کې به چې د یاغیانو سنګر دی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. دوی دا خبره وروسته لاغې کړې چې د لیبیا د حکومت مخالف وسلوالو پر ناټو تور پورې کړ چې د لیبیا په دې دریم لوی ښار کې د ملکي وګړو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. په لیبیا کې د یاغي ځواکونو مشر عبدالفتاح یونس مخکې له دې ویلي وو د ناتو الوتکو د مامر قذافی د ځواکونو د هوانونو د هغه سلوخت ورزنی بمبار په وړاندې هیڅ ونه کړل چې د مصراتا په خار کې پر ملکیانو تر سره شو. مصراتا د ترابلس په 200 کیلومتره کې پروت خار دی چې دا مهال د یاغیانو په واک کې دی. ناتو تیره اونۍ په لیبیا کې د روانو هوایي عملیاتو مشري له لویدیځ ایتلاف څخه چې امریکا، فرانسه او برتانیې غړي وو په خپله غاړه واخیسته. د ناتو چارواکو ویلي له هغې راهیسې چې ناتو د دې عملیاتو مشري پر غاړه اخیستي، دا هوایي عملیات لکه د پخوا په شان روان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په مصراتا کې وضعیت د منلو وړ نه دی او دا به پر دې مسلې د ناتو له مشر انډریس فوګ راسموسن سره خبرې وکړي. په جاپان کې د فوکوشیما د اتمي بټۍ کارونکي وایي دوی په دې بریالي شوي چې د دې بټۍ هغه مات ځای وتړي چې ترې په ډېره اندازه راډیواکټیف مواد د سمندر اوبو ته ګډېدل. د توکیو د برېښنایي انرژۍ کمپنۍ ویلي د اتمي بټۍ دا ماته برخه یې په چې زیاته اندازه راډیواکټیف ترې خپرېدل په سودیم سیلیکیټ یا اوبلنې خیخې تړلې ده. د فوکوشیما د اتمي بټۍ په دویم ریاکتور کې دا ماتیدنه په جاپان کې د مارچ د 12 نیټې د سختې زلزلې ورپسې راپورته شوې سونامي له کبله رامنځته شوه چې د دې اتمي ریاکتور د سړولو سیستم هم زیانمن کړ. چارواکي سره له دې چې د اتمي ریاکتور دا ماته برخه تړل شوې لا هم په احتیاط عمل کوي. انجنیران دا هم نه ردوي چې ښایي د زیانمنې شوې اتمي بټۍ له نورو برخو لا هم راډیواکټیف مواد د سمندر اوبو ته ورګډ شي. په یو بل پرمختګ کې هندوستان د راډیواکټیف وړانګو له ویرې د لومړني هیواد په توګه د جاپان له ټولو برخو څخه د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی. د یمن په جنوب کې نن په لسګونو زرو کسانو یو وار بیا مظاهرې وکړې او د دې هیواد له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه یې وغوښتل چې له 2 کلن واکمنې وروسته د واک خوشي کړي. مظاهرچیان په جنوبي ښار تایز کې وروسته له هغې راټول شول چې تیر ماښام په همدې ښار کې په ډزو کې یو مظاهرچی ووژل شو او 13 تنه نور ټپیان شول. د سپینې روسیې د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې د 2010 کال د ډسمبر په انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکنې پر ضد پراخې مظاهرې بهرنیو هیوادونو او ادارو پلان کړی وي او غوښتلې چې لوکاشینکا د یوې کودتا له لارې راوپرځوي. د بلاروس د کورنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوي د دې پاخه او کره ثبوتونه ورسره دي چې په هیواد کې د رژیم د بدلولو لپاره بهرنۍ لاسوهنه شوې. تیر کال د دسمبر د 19 نیټې تر انتخاباتو وروسته چې پکې الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا د سپینې روسیې ولسمشر وټاکل شو، په زرګونو اعتراض کوونکو مظاهرې وکړې او د انتخاباتو غیر عادلانه وبلل. په ځواب کې چارواکو مظاهرې وځپلې او تر 600 زیات د حکومت مخالفین ونیول چې پکې هغه کاندیدان هم شامل و چې په انتخاباتو کې د لوکاشینکا په ضد درېدلي وو. هغه مهال د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د سپینې روسیې د عمل غندلی و. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو اوریدلی شئ. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې د کابینې یو شمېر غړي چې له ولسي جرګې د باور رای نه دي اخیستي د جرګې ته معرفي کړي.
انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت هغه باقي وزیران او د حکومت غړي چې تر اوسه د اعتماد رایه نه ده ترلاسه کړې د پارلمان د غوښتنې سره سم دوی ته ور وپېژندل شي تر څو دوی خپل د اعتماد رایه واخلي.
د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډې ته امنیتي مسؤلین وربللي وو او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه ورته خپلې اندېښنې څرګندې کړې. امریکا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو له پروګرام سره د 50 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د کونړوالي وایي د سرکڼو او مروري په ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
په مجموع کې 122 کسان وژل شوي دي، 40 کسان ژوندي نیول شوي دي او 7 کسان زخمیان دي.
د خوست د قومونو د پیوستون د شورا په نوښت نن په خوست کې په امریکا کې د یو سخت دریځي پادری لخوا د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځېدو په وړاندې یو سولهیز لارون وشو او د هغه دغه عمل په سختو الفاظو وغندل شو.
د خپل وطنوالو نه دا غوښتنه کوم چې دوی سولهیز مظاهرې باید وکړي، عامه شتمنۍ ته باید ضرر ونه رسوي.
د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر هڅو د سپینې ماڼۍ د اندېښنو په باب هم راپور لرو. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکو کې د کابینې یو شمېر غړي چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي اخیستي دې جرګې ته ور وپېژني. تر اوسه دا نه ده معلومه چې کوم اشخاص به د نوي وزیرانو په توګه جرګې ته معرفي کېږي، خو ویل کېږي چې په نوې کابینه کې به یو لړ بدلونونه راشي. خلک او د جرګې غړي له ولسمشر څخه غواړي چې پوه او وړ اشخاص دې ولسي جرګې ته ور وپېژني. د موضوع تفصیل له کابل علی خان محمد سین په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې اوس هم د ولسي جرګې د اعتبار او صلاحیتونو په حق له د رسنیو او کارپوهانو بحثونه روان دي، جمهور رئیس کرزی غواړي چې د کابینې د پاتې غړو لیست د یو لړ بدلونونو سره ولسي جرګې ته ولیږي. په پام کې ده چې جمهور رئیس به په لومړي سر کې هغه وزیران جرګې ته معرفي کړي چې تر اوسه یې له جرګې څخه د باور رای نه دي اخیستي. خو داسې ګونګوسي هم اورېدل کېږي چې کابینه به په اوسني حال پاتې نه شي او لوی بدلونونه به پکې رامنځته شي. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر وایي چې د نویو وزیرانو لیست په نږدې ورځو کې جرګې ته ولیږل شي او امکان لري چې بدلون به هم پکې وي. دی وایي
ان شاء الله پراتونکو سو ورځو کې به د حکومت هغه باقي وزیران او د حکومت غړي چې تر اوسه د اعتماد رایه نه ده ترلاسه کړې د پارلمان د غوښتنې سره سم دوی ته ور وپېژندل سي تر څو دوی خپل د اعتماد رایه واخلي. ټوله کابینه کې خو تغیرات نه راځي، د دې احتمال هم زه نه سم ردولی چې ممکن یوازې د سرپرستو وزیرانو موضوع نه وي، او د دې احتمال هم نه سم ردولی چې کېدای شي یوازې د سرپرستو دا جزئیات لا تر اوسه نه دي نهایي او چې هر کله ایسی دا با رسنیو تا اطمان ورکلسی.
سره له دې چې افغان چارواکي مخکې له مخکې د نو وزیرانو د لیست له افشا کېدو ډډه کوي، خو یو شمېر رسنیو د ځینو اشخاصو نومونه ذکر کړي دي چې ګواکې د راتلونکي کابینې غړي به وي. ورسپانو سپانتا د بهرنیو چارو، بسم الله محمدی د دفاع، اسدالله خالد یا زرار احمد مقبل د کورنیو چارو، اشرف غنی احمدزی د قانونو، او وحید الله شهرانی د مالیه د وزیر په توګه په ګوته کړی دی. د رسنیو پلس کې د دفاع اوسنی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د هیواد د ملي امنیت د مشاور په توګه په ګوته شوی دی. خو افغان چارواکي اوس مهال نه په دې حق له سوای او نه د رسنیو لیست تاییدوي. د ولسی جرګې غړي هیله خی چې دا ځل ورته کارپوه او وړ کسان ور وپیژندل شي. د جرګې غړي شکر بارکزی وایي
زمونږ غوښتنه د ولسمشنم دا ده چې د شایسته سالاری په درشل کې د افغانستان د خلکو د ضرورتونو پر اساس باندې ښه خلک، صادق، رښتینی، وطن دوست او پاک خلک د مونږ سره معرفي کړي.
تیر کال په افغان کابینه کې یو لړ بدلونونه رامنځته شول، خو خلک ځنې راضي نه وو. دوی وایي حکومت تر ډېره ځایه په دې برخه کې مصلحتونو ته ارزښت ورکوي.
و امر چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري ډېر ژر د کابینې یو شمېر غړي چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي اخیستي دې جرګې ته ور وپېژني. د افغانستان ولسي جرګې بیا نن په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د امنیتي ارګانونو مشرانو او د انتقالي پروسې د کمیسیون مشر خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. په غونډه کې وکیلانو د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه خپلې اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکې کړې. وکیلانو اندېښنه وښوده چې له 2014 میلادي کال وروسته چې د امنیتي چارو د سپارلو پروسه بشپړي افغانستان یو ځل بیا د جګړو ډګرونه ګرځي. نور حالې له کابل د مخفي عزیزي پر راپورټ کې اوري.
که څه هم تر ډېره دواړه خواوې وکیلان او د امنیتي چارو مسؤلین دا مني چې په اوس وخت کې افغان ځواکونه د دې جوګه نه دي چې امنیت دې پر غاړه واخلي، خو تمه لري چې په راتلونکو شاوخوا دریو کلونو کې به دغه توانایي پیدا کړي. ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان امنیتي چارواکي د دې جرګې عمومي غونډې ته د دې لپاره وربللي وو چې ولسي جرګې ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د انتقال په اړه معلومات ورکړي. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی ومنله چې دا مهال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې ستونزې موجودې دي، خو تمه یې خودله چې پراتلون کودری او کولونی کې به د غستون سي هواري شي.
شدانه چې د امنیت د بهیر انتقال تر اتلون کو درو کلونو پر تر سره کیږي، تر هغه وخت موږ د فرصت لرو او لناټو سره مهم په دیاړه خبري کړي دي چې په ځنګړي ډول زموږ پولیس او ملي اردو باید د توانمندۍ پیدا کړي چې د ناټو په نستوالي کې وکول سي د هیواد امنیتي او دفاعي چارې سمبال کړي.
خغلی محمدی وړاندې وویل چې د پولیسو د روزنې په شمیر کې زیاتوالی راغلی، خو د تجهیزاتو او لیک لوست له پلوه پولیس خورا ضعیف دي. دی وایي چې 95% کې پولیس یا نالوستې دي او یا کم سواد لري. اکثرو وکیلانو په دې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید د کیفیت له پلوه پیاوړي شي. ځینو وکیلانو اندېښنه وښودله چې که د امنیتي ځواکونو په کیفیت کې بدلون رانه شي، نو کېدای شي له 2014 کال وروسته افغانستان یو ځل بیا د جګړو ډګر وګرځي. د ولسي جرګې یو غړي محمد یونس قانون غنی په دې اړه وویل
د امنیتي چارو د مسؤلیتونو انتقال د افغانستان د حکومت نوښت دی او که د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانستان د مسؤلیتونو څخه ځان خلاصول دي. د امنیت انتقال په بله معنا د افغانستان پرېښول دي، خو که دا هر څه وي زموږ وکیلانو اندېښنه دا ده چې د افغانستان سرنوشت به له 2014 کال وروسته څه وي. داسې نه وي چې دا د مخالفینو او نورو کړیو لخوا د افغانستان لپاره یو بل سازش وي او داسې ونیسي چې له 2014 کال وروسته افغانستان یو ځل بیا د تېر وختونو په څیر د جګړو ډګر وګرځي.
ولسی جرګې ته په وینا کې د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل وایي د ملي امنیت اداره هم د پرسونل او هم د تجهیزاتو له پلوه نیمګړې ده. نوموړي وویل چې تر دې دمه د ملي امنیت اداره د هیواد په ټولو ولایتونو کې ودانۍ نه لري او د ولسوالیو په کچه یوازې په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه کارکوونکي لري. ښاغلي نبیل وویل په پلان کې ده چې په راتلونکي کې د ملي امنیت د ادارې په تشکیلاتو کې 80% زیاتوالی راشي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د هڅو په ترڅ کې افغان پوځي چارواکي وایي روسیې سلا کړې ده چې د افغانستان پر ملي اردو تر شلو ډېرې پوځي هلیکپټر وپلوري. دا موافقه د روسیې او امریکایي چارواکو د خبرو په مهال شوې ده. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اوري.
روسیې ورځپاڼه کامرسنټ څرګندوي روسیې او امریکا موافقه کړې ده چې 21 پوځي هلیکپټر د څه باندې 370 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان ملي اردو ته تیارې کړي. ورسپانی د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې د افغانستان د هوایي ځواک د قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا ولیکل په دې برخه کې لوی مودی رئیس خبرې روانې دي چې روسیه به پوځي هلیکوپټر افغان پوځ ته سپاري او اوس دا خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې دي چې ډېر ژر به بشپړې شي. د جنرال عبدالوهاب وردک په وینا افغان ځواکونه به له دې هلیکوپټرو د اکمالاتو او ترانسپورټ په برخو کې د یخیانو پر ضد استفاده وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان زیاته کړه چې امریکایانو دته د دغو هلیکوپټرو د خرڅلاو په اړه معلومات ورکړي دي او ورته ویلي دي چې ماسکو به 21 می 12 هلیکوپټر پر افغان پوځ خرڅ کړي او دروان کال تر پای به د الوتکې افغانستان ته وسپاري. د جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د هر هلیکوپټر بیا 12.5 میلیونه ډالره کیږي چې د ټولو پیسې څخه باندې 318 میلیونه ډالرو ته رسیږي. رویټرز اژانس د روسیې د یو څیړنیز تحقیقاتي مرکز په وینا وایي د هر می 12 هلیکوپټر بیا لوو تر 10 میلیونه ډالرو ده، خو روسیې د هر الوتکې بیا 2 میلیونه زیاته کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ته یوې نږدې سرچینې ویلي دي چې په دې بیا کې د دغو هلیکوپټرو د پرزو او روزنې پیسې هم شامل دي. روسي چارواکي وایي د دوی نوي هلیکوپټر مجهز دي او ښه کار کوي. د دغو چارواکو په وینا روسیې د هلیکوپټرو 12 تولیدونکي مرکزونه سره یو ځای کړي دي څو د نویت او کیفیت له پلوه شي پوځي او ملکي هلیکوپټرې جوړې کړي او په دې ډول په نړیوالو بازارونو کې روسي هلیکوپټر سیالي وکړي شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
امریکا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو له پروګرام سره د 50 میلیون ډالرو مرسته وکړه. خو اوس مخکې له دې چې دا راپور در واورو، په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د کونړ والی وایي د سرکڼو او مروري په ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي، لسګونه ټپیان دي او یو شمېر نور هم ژوندي نیول شوي. دا عملیات په دې دواړو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو را په دې خوا روان دي. تفصیل یې له اسدآباد د روح الله انوري پر راپور کې اوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل د تیرو څو ورځو څخه د مرواري او سرکانو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ فوزی عملیات روان دي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نن ورځې پورې چې کوم راپور ما ته د امنیتي ارګانونو د همغږۍ د ادارې نه رارسېدلی دی، په مجموع کې 122 کسان وژل شوي دي، 40 کسان ژوندي نیول شوي دي او 40 کسان زخمیان دي.
کونړ والی د ترلاسه کړو وسلو، جنګي مهماتو او نورو وسایلو په اړه وړاندې وویل.
مهمات او وسلې ډېرې دي او زیاتره د کرښې د هغه خوا نه خلکو، نو دې په وجه باندې دوی سره ډېر اسناد او تجهیزات او مهمات دا شیان راټول سره.
سید فضل الله وحیدی وایي تر اوسه ورته د ولسي وګړو د تلفاتو په باب کوم خبر نه دی راغلی. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د کونړ د والی لخوا ورکړل شوي معلومات تایید شوي او زیاته کړي ده چې په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو شپږ او د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو دعوه کړي چې په جګړه کې له لسو زیات بهرني او افغان سرتیري وژلي دي. مجاهد وای په جګړه کې یوازې څلور طالبان وژل شوي او نور ټول وژل شوي ټپیان او نیول شوي کسان ملکی وګړي دي. د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه نړیوالو او افغان ځواکونو د کوزي پښتونخوا د باجوړ او ممندو سرحدي سیمو ته څیرمه د کونړ ولایت په سرکانو او مروري ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړل چې د چارواکو په وینا تر اوسه دوام لري.
په ختیځو څو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې بېګاه شپه وسلوالو مخالفینو د جلال آباد پر هوایي اډې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه پکې میشتې برید وکړ. په دغه برید کې د هغوی اووه تنه ووژل شول چې د چارواکو په وینا مړې د جګړې په ډګر پاتې وو. او په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د امریکا سفیر له افغان چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې امریکا پر ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام او پخلاینې له بهیر سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرسته کوي. نور حال له کابل د اسدالله لودین پر راپورټ کې اوري.
د هغه تفاهم لیک له مخې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر د سولې عالي شورا او مالیه وزارت ترمنځ لاسلیک شو، امریکا به د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې له بهیر سره 50 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دغه پیسې به د هغو سیمو د ستونزو په هوارولو لګیږي چې هلته وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل د دوی هلې ځلې روانې دي او وخت ته اړتیا شته چې نتیجه ورکړي.
کله دې نه تصور وکړي چې پښپاک استو کې یو ډیر سکرال نورین تاسو ختمولای سي دا ډېر سخت برداشت پوي. تماسونه جریان لري په دې برخه کې کافی اندازه حلجل سوي دي. مختلف هیاتونه د مختلفو طریقو نه په دیغو هم راغلي دي، موږ هم تللي دي او په دې باندې بحثونه روان دي. هغه وخت به دا خبره سره واضح کیږي، خبره یو سم رسمي چوکاټ ورول ویږي او بل اخر بیا یو اگر نتیجه یې پلاس راځي هغه به سره اعلان وکړي.
خغلی سانګزي بیا هم په دې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه د ټول ولس دا او باید په دې کې د افغانستان ټول خلک مرسته وکړي. په غونډه کې د امریکا سفیر کارل آیکنبيري هم په افغانستان کې د سولې عالی شورا پر ملاتړ ټینګار وکړ او زیات یې کړ چې په دې برخه کې به نور مرسته هم ونسپموي.
زه په سوسو زلې لدې پښتنې سره مخ شوی یم چې آیا په رښتیا امریکا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي؟ دا زما د ولس او ولسمشر غږ دی چې سل پسلو کې د سولې د پروسې ملاتړ کوو. مونږ زیار باسو تر څو د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړو چې مونږ په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوو او د بیا پخلاینې او په ټولنه کې د مخالفینو د ورګډولو د هلو ځلو تر شا ولاړ یو.
کارل آیکنبيري زیاته کړه له افغانستان سره زمونږ د مرستو هدف دا دی چې وتوانېږي خپل امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې له پروسې سره مرسته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ځینو هیوادونو په برخه کې افغانستان سره مرسته کړې. د مالی وزارت چارواکي وایي د سولې پروسې سره تر اوسه د بیلابیلو هیوادونو لخوا شاوخوا 200 میلیونه ډالر مرسته شوې، خو ځینې کتونکي بیا دارنګ پروژې مؤثر نه بولي او ټینګار کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره په لوړه سیاسي کچه لا ډېرو هلو ځلو ته اړتیا ده.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن بیا په امریکا کې د یو سغدریزي پادری لخوا د قران کریم د نسخې د سوزیدو په وړاندې لاریونونه وشول. د خوست د قومونو د پیوستون د شورا په نوښت هم په خوست کې یو سولهیز لاریون ترسره شو چې په هغه کې د دغه پادری دغه عمل په سختو الفاظو وغندل شو. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غونډه د ریګا دنوالو په خپل ویناو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کلیسا د وکشش لخوا د مسلمانانو د سپیشل کتاب قران شریف سوزول د نړۍ 1.5 میلیارد مسلمانانو ته ښکاره سپکاوی وباله او د نوموړي د اسلامي او بشري ضد عمل په سختو ټکو سره وغانده. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي په خپلو خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس او محاکمو څخه پټینګ وغوښتل چې نوموړی مفسد کشش دی د عدالت میستر وکړي او په علني توګه محاکم کړي.
د خوست خلک په پراخ ډول تیار شوي چې لوی لاریونونه وکړي. دا چې نوره ملي تخصیصاتو ته نوره عامه شتمنۍ ته نقصان ونه رسېږي، په دې اساس مو د خلک احساسات تر کنټرول کړي دي، درنه مشرانو جمع کړي دي، په خپل حکومت غاښ کو، په نړیواله ټولنه غاښ کو چې دوی جدي عکس العمل وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د وکشیش په لاس د قرآن شریف د سوځولو په غبرګون کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې جملې څخه په مزار شریف او قندهار کې د خلکو د اعتراضي مظاهرو په لړ کې د علما د یو شمېر کارکوونکو په ګډون په سلګونه بېګناه افغانان مړه او ټپیان شوي، شخصي شتمنۍ لوټ او یو شمېر دولتي تاسیساتو ته هم درون زیان اوښتی دی. خو په غونډه کې د خوست د مجاهدینو د اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران وویل سوله ییزې مظاهرې او راټولېدنې د مسلمانانو روا او قانوني حق دی، ولې په مظاهرو کې تاوتریخوالی، وژنې او عامه شتمنیو ته زیان اړول د اسلام د مبین دین د حکمونو خلاف عمل او لوی ګناه ګڼل کېږي.
د وویل په امریکا کې چې کوم د قرآن کریم سپکاوی شوی دی، هغه سوځول شوی دی، دا د اسلام د نظر نه، بلمی ټولنې د قوانینو د نظر نه، دا ټولو دنیا ته سپکاوی دی، ټولو ادیانو ته سپکاوی دی او ټول انساني بشریت ته سپکاوی دی. نو فلهازه موږ دغه شیان غندو او په څنګ کې د خپل وطنوالو نه دا غوښتنه کوم چې دوی سوله ییزې مظاهرې باید وکړي، عامه شتمنۍ ته باید ضرر ونه رسوي، ځکه چې مسلمان هغه د خیر الناس من ینفع الناس چې نورو خلکو ته نفع ورسوي، او ضرر رسول مسلمان ته بدون د جرم نه، بدون د ګناه نه، دا یو عظیم جرم دی، یو عظیمه ګناه ده.
د خوست د قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د اعتراضي غونډه چې د سهار په 9 بجو پیل شوې وه، په سوله ییزه توګه غرمه مهال پای ته ورسېده.
مخیره دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر هڅو د سپینې ماڼۍ د اندېښنو په باب راپور درته واورو. د خوست په شان په زابل کې د بلې مظاهرې له حاله مو خبرو. په زابل کې هم زرګونو دینی عالمانو نن په یوې غونډه کې د افغانستان د خلکو وغوښتل چې په لاریونونو کې د عامه شتمنیو ته زیان نه رسوي. دوی په امریکا کې د قرآن کریم سوځېدو دغه عمل سخت وغنده. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې اوري.
په غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مرکز قلات کې د زرګونو دینی علماو، قومي سپینږیرو او ځوانانو لخوا جوړه سوې وه، د خلکو وغوښتل سوه چې د لاریونونو پر مهال عامه شتمنۍ زیانمنې نه کړي. د غونډې برخوالو په امریکا کې د یوه پادري لخوا د قرآني پاک سپکاوی په کلکو ټکو وغندي او د افغان دولت څخه یې وغوښتل چې په راتلونکي کې د دغه کار مخه ونیسي. د یادې غونډې دوه قسم لای امامانو ازادي راډیو ته په دیاړه داسې وویل:
قرآن شریف سوځول د پادریانو لخوا څخه ټول مسلمانان په دغه جذبه راپرته شوي دي، او ټول مسلمانان غواړي چې د دغه کې غم شریکان شي، او دغه مسلمانان په ټیټ نه باندې دا غوښتنه کوي چې د قرآن سپکاوی بې عزتي دې نه کړي. او بله خبر دا موږ کو چې موږ په زابل کې او بلکې په ټول افغانستان کې دغه باره کې زموږ علماو د زابل دا ټول خلکو ته وویل، هر مسلمان ته وایي چې دا د مسلمان مرګ بې ځای ده، ناروا دی چې مسلمان یې کوي، او نه که دغه مسلمانان مابین ځي غیر حق، او یاد چا شتمنی له ما بین دي شخصي موټران یا شخصي دکانونه سوزل کیږي، دا شان موږ بند کړی په زابل کې ټول مسلمانان ټول اسدا بنی لارینو مظاهره به هغه په سم طریقه د شریعت فلار باندې روانول.
په زابل کې په امریکا کې د یو پادری لخوا د قران کریم د سوزیدو په وړاندې د مظاهره په باب راپور واورید. سپینې ماڼۍ نږدې 40 مخ راپورټ کانګرس ته استولی دی او پکې د تروریزم په وړاندې د پاکستان پر هڅو رڼا اچولې. په دې راپورټ کې له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا د تروریزم د ځپلو په برخه کې د پاکستان هڅې بې ګټې یادې شوې دي. د سپینې ماڼۍ د راپورټ په اړه له احمد شیبه راوړو.
سپینې ماڼۍ په خپل راپورټ کې د تروریزم په وړاندې د پاکستان پر هڅو نیوکه کړې ده. دا راپورټ چې کانګرس ته استول شوی دی پکې د القاعده شبکې او نورو یاغي ډلو پر ضد د پاکستان پر هڅو انتقاد شوی دی. په دغه 8 مخ راپورټ کې ویل شوی دی چې د پاکستان له پوځ سره وروسته له کلونو کلونو کاره لا هم په دغه هیواد کې د یاغیانو د ماتولو څرک نه لیدل کېږي. دا راپورټ په داسې وخت کې کانګرس ته وړاندې شوی دی چې امریکا هڅه کوي چې خپلې سړې شوې اړیکې له اسلام آباد سره تودی کړي. د دې راپورټ په یوې برخه کې څرګنده شوې ده چې د 2010 کال له وروستیو را په دې خوا د افغانستان له پولو سره د پاکستان دننه په ځینو سرحدي سیمو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده. په دې راپورټ کې د پاکستان سیاسي او اقتصادي ستونزو ته هم اندېښنه څرګنده شوې ده. سپینې ماڼۍ په راپورټ کې وایي د دې لپاره چې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په ګډون د ترهګرو ډلو مشران د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ شوي دي، نو امریکایي چارواکو ته د القاعده د ځپلو په برخه کې د پاکستان ونډه مهمه ښکاري. کانګرس ته پاستول شوی رپورټ کې د امریکا د دفاع وزارت هڅو ته اشاره شوې ده چې د پیسو او د خلکو د روزلو لالارې د پاکستان د حکومت د مخالفو یاغیانو په ځپلو کې مرسته کړې ده. همدارس د امریکا دفاع وزارت پاکستان هڅولې ده چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې مرسته وکړي، خو رپورټ ټینګار کوي چې د تروریستانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره او د هغوی د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتې همکارۍ ته اړتیا شته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپلې لیکنې کې چې د سپین ماڼۍ د رپورټ په اړه یې خبره کړې ده، د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر همکاري ټینګار کوي او لیکي چې دا ممکنه نه ده چې د طالبانو او القاعده پناه ځایونه دي د پاکستان له لوري تر فشار پرته د بې پیلوټ الوتکو د توغندیو له لارې له منځه یوړل شي. نیویارک ټایمز بیا د سپین ماڼۍ د رپورټ دا برخه راخیستې ده چې اندېښنه دې ته شته چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول پلان نه لیدل کېږي. د سپین ماڼۍ په رپورټ کې څرګنده شوې ده چې سره له دې چې په بېساري ډول نږدې 1.5 لک پاکستاني پوځیان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای دي او له 2000 لومړۍ میلادي کال راهیسې د پاکستان تر 2500 ډېر پوځیان وژل شوي دي، بیا هم د یاغیانو په وړاندې په جګړې کې د بریالیتوب نقشه نه تر سترګو کېږي.
د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر هڅو د سپینې ماڼۍ د اندېښنو په باب راپور مو له ازادۍ راډیو واورېد. په همدې سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلې، مهرباني.
مننه نوریاس جانه. تاسو ستړي مشئ شنونده های ګرامي، سلام و شامتون خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان برنامه مشنوین که قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را که تا حال رأی اعتماد نگرفتند به ولسی جرگه معرفی کنه. گفته شده تغییرات گستردی در کابینه افغانستان وارد خواهد شد. ایره هم مشنوین که سفارت امریکا در کابل 50 میلیون دلار به هدف مصالحه با طالبان به حکومت افغانستان کمک کرده. گزارش های دیگه خبری ره هم مشنوین، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان به مقام های دولتی ولایت سرپل دستور داده است تا در خصوص قتل افراد ملکی به وسیله نیروهای بین المللی در این ولایت تحقیق کنند. گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا با مواد قرارداد موافقت کرده که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر نو MI-17 را به افغانستان می دهد. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به مقام های دولتی در ولایت سرپل دستور داده است تا در خصوص قتل افراد ملکی به وسیله نیروهای بین المللی در این ولایت تحقیق کنند. به اساس گزارش ها نیروهای خارجی در جریان یک عملیات در ولسوالی صیاد ولایت سرپل 6 عضو یک خانواده را کشته و 4 تن دیگر را با خود بردند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است آقای حامد کرزی به سید انور رحمتی والی سرپل گفته است که در رابطه به انگیزه این عملیات هر چه زودتر تحقیق کند تا هویت افراد کشته شده معلوم شود. نیروهای بین‌المللی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا با مواد قرارداد موافقت کرده که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر نو MI-17 را به افغانستان می‌دهد. روزنامه کمرسانت روسیه امروز به نقل از میشل شتاینر نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان و عبدالوهاب وردک قماندان نیروهای هوایی افغانستان این خبر را گزارش داده است. درباره این قرارداد ناتو تقریبا یک سال با روسیه مذاکره میکرد. روزنامه کمرسانت که یک روزنامه اقتصادی است و گزارش داده است که این قرارداد برای روسیه 367.5 میلیون دلار ارزش دارد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند برنامه تازه را به هدف بلند بردن میزان صادرات روی دست دارند. دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع امروز در کابل به خبرنگاران گفت کار بالای این برنامه مشخص با دقت ادامه دارد.
هدف ما امسال ازدیاد 20% باز است در صادرات که 20% صادرات ما زیاد شود. فعلا کار میکنن که به صورت مقداری بر ما مشخص بسازه که کدام صادرات ما به کدام ملک به کدام وقت میره و اوجا کی میخره از ایجا کی روان میکنه که قبل یک پلان کاری داشته باشیم پیش از اینکه موسم صادرات بیاید.
آقای هدی همچنان گفت برخی از اقلام صادراتی افغانستان مانند قالین و صنایع دستی در بازارهای جهانی علاقمندان زیادی دارند و نیاز است تا در قسمت کیفیت سایر تولیدات کشور نیز توجه جدی شود. و تا لحظات بعد خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است تا با شاه عبدالله درباره ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی مذاکره کند. عربستان سعودی با پیمانه کشورهای عربی دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردمی نبوده است. تظاهراتی که در رژیم‌های تونس و مصر را سقوط داد و سرنوشت سیاسی شمار دیگر از کشورهای عرب را متزلزل ساخته است. عربستان سعودی تنها در مناطق شرقیش شاهد تظاهرات محدود بود که عمدتاً مظاهرتجویان آن شیعه ها بودند. ماه گذشته عربستان سعودی 1000 نیروی نظامی را به درخواست حکومت بحرین به این کشور فرستاد تا در جلوگیری از ناآرامی‌های ایجاد شده توسط شیعه ها کمک کنند. در یک ماه گذشته این سومین سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه است. جف مورل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نگرانی‌ها از برنامه‌های تسلیحاتی و اتمی ایران و همچنان تلاش‌های تهران به هدف بهره برداری از بحران سیاسی جهان عرب از مسائل دیگر است که در مذاکرات گیتس با مقامات عربستان سعودی شامل خواهند بود. نیروهای وفادار به آلسان اواتارا، مردی که از سوی جامعه جهانی برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج پنداشته می‌شود، بالای اقامتگاه لاورن باگبو در شهر آبیجان حمله کردند. باگبو رئیس جمهور ساحل آج است که شکست خود در انتخابات را نمیپذیرد و از کنار رفتن از قدرت انکار میکند. طرفداران باگبو ادعا میکنند که نیروهای وفادار به اواتارا و نیروهای فرانسوی قصد ترور لاورن باگبو را دارند، اما سخنگوی اواتارا میگوید به نیروها دستور داده شده است تا باگبو را نکشند. ایالات متحده آمریکا و فرانسه روز سه‌شنبه گفتند باگبو درباره کنارگیری خود از قدرت مذاکره میکند، اما خود باگبو در مصاحبه با یک شبکه نشراتی فرانسوی گفته است که قصد تسلیم شدن را ندارد و اواتارا را به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به رسمیت نمی‌شناسد. برخوردها بین دو جناح در این کشور واقع در غرب آفریقا تا به حال بیش از 1500 کشته به جا گذاشتند. متصدی دستگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن میگوید موفق شده است تا شکستگی را مسدود سازد که از آن آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرالکاهل سرازیر میشد. این شکستگی در نتیجه زلزله به قدرت 9 درجه ریاکتور که سبب سونامی نیرومند شد در ریاکتور شماره 2 دستگاه اتمی فوکوشیما به وجود آمد. سیستم سردکن این ریاکتور در نتیجه همین زلزله و سونامی تخریب شده بود. مقامات در این مورد هنوز هم با احتیاط عمل میکنند، زیرا با وجود اینکه این منفذ مسدود شده، انجینران امکان آن را رد نمی کنند که جریان آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرالکاهل از منفذهای دیگر به وجود آمده در این دستگاه هنوز هم ادامه داشته باشد. در یک انکشاف دیگر، هندوستان به حیث نخستین کشور واردات مواد خوراکی از هر نقطه ژاپن را به خاطر نگرانی های از تشعشعات اتمی منع کرده است. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه برای یک دور 5 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور کشورش سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تاریخ این مراسم را امروز اعلام کرد. نتایج رسمی انتخابات نشان می‌دهند که نظربایف 3 روز پیش در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان با دریافت 95.5% آرا برنده شد. در این انتخابات در حدود 90% افراد واجد شرایط شرکت کردند، اما ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات مطابق با استانداردهای دموکراتیک واقعی برگزار نشد. مخالفین سیاسی نظربایف این انتخابات را تحریم کردند. در این انتخابات 3 تن دیگر نیز کاندید بودند که همه در گذشته حمایت خود را از نظربایف اعلام کرده بودند. نورسلطان نظربایف که 70 سال عمر دارد از 20 سال به این سو قزاقستان را رهبری میکند. و وزارت خارجه بلاروس ادعا میکند که مظاهرات گسترده ماه دسامبر سال 2010 بر علیه انتخاب دوباره الکساندر لوکاشینکا به حیث رئیس جمهور این کشور توسط اتباع و سازمانهای خارجی دسیسه سازی شده بود که میخواستند حکومت لوکاشینکا را با راه اندازی یک کودتا فرو بپاشند. به نقل از یک سخنگوی وزارت داخلی بلاروس گزارش شده است که گفته است تحقیق کنندگان اسناد انکارناپذیری را دریافتند که نشانده تلاش خارجی ها به هدف آوردن تغییر در رژیم بلاروسند. در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد، جزئیات بیشتر درباره آنانی که به اساس ادعای حکومت بلاروس این دسیسه را طراحی کرده‌اند ارائه نشده است. طرفداران اپوزیسیون در منسک تظاهرات گسترده‌ای را در روز انتخابات یعنی 19 ماه دسامبر پارسال راه اندازی کرده و مخالفت خود را با آنچه انتخابات غیر منصفانه می‌خواندند ابراز کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند و این موضوع عاری از بحث ها نبوده است.
مردم باز اطمینان خدا بازم از دست خواهد دادن که یک حلقه خاصی هست که اینا جابجایی میشن، یا وزیر معارف در وزارت دیگه میره، یا یک وزیر دیگه در جای دیگه میره.
همزمان با روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، اعضای ولسی جرگه کشور شک و تردیدشان را در مورد آمادگی ارگان های امنیتی افغان ابراز داشتند.
نگرانی نماینده های مردم در ایست که نکنه بحث انتقال مسئولیت امنیتی نوع تبانی و سازش میان حلقات معین و مخالفین مسلح ما در افغانستان بوده باشه.
$10 میلیون به هدف پیشبرد بهتر برنامه مصالحه با طالبان از سوی سفارت امریکا به حکومت افغانستان کمک می شود. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. در نظر از تا رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را که تا حال رأی اعتماد نگرفتن به ولسی جرگی کشور معرفی کنه. تاریخ دقیق بر معرفی وزران مشخص نشده، اما از می هکنون شایعات در مورد تغییرات بنیادی در کابینه وزرای افغانستان وجود داره. گفته میشه که رئیس جمهور کرزی در کنار معرفی 6 وزیر کابینه که رأی اعتماد نگرفتن، سلسله تغییرات دیگی را هم مد نظر داره. جزئیات موضوع از برشنا نظری مشنوین.
در حالی که تا هنوز هم جنجال ها و بحث ها در مورد صلاحیت ها و اعتبار قانونی ولیس جرگه افغانستان بخش از اخبار دلچسب حلقات سیاسی و مطبوعاتی را در افغانستان تشکیل می دهد، رئیس جمهور کرزی در نظر دارد فهرست تازه از وزرای باقی مانده کابینه را که تا کنون رأی اعتماد نگرفتند با تغییرات گسترده دیگر به ولیس جرگه معرفی کند. با آنکه به نظر می رسد رئیس جمهور کرزی در قدم نخست 6 وزیر باقی مانده از کاروان اعتماد نمایندگان مردم را به شورا معرفی خواهد کرد، اما اخبار از دیوارهای بلند ارگ ریاست جمهوری به بیرون درس کرده است که تغییرات در کابینه گسترده تر و حتی جدی تر از گذشته خواهد بود. ولی وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تغییرات در کابینه آمده نیست، اما جزئیات آن تا کنون روشن نشده است.
انشاءالله پراتون کو سو ورزو کی با در حکومت اغبا
به زودی تعداد باقی مانده کابینه که تا به حال رأی اعتماد نگرفتند به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، اما در مجموع تغییرات کلی در حکومت وارد نمی شود. البته که احتمال این مسئله را نیز رد کرده نمی توانم که در کنار معرفی وزرای سرپرست تغییرات دیگر هم در نظر باشد. تا اکنون جزئیات این مسئله نهایی نشده است.
سرپرستو در جزئیات لطروس ندی نهایی.
با آنکه سخنگوی رئیس جمهور کرزی از دادن جزئیات در مورد ترکیب کابینه ابا ورزید، اما بخش از روزنامه‌های کابل و شماره از خبرگزاری‌ها از افراد نام گرفته که احتمالاً در کابینه جا می‌گیرند و یا هم تعداد از وزرای کنونی موقعیت‌هایشان تغییر خواهد کرد. در این میان از دکتر سپنتا به عنوان وزیر خارجه، از بسم الله محمدی به عنوان وزیر دفاع، اسدالله خالد و یا زرار احمد مقبل به عنوان وزیر داخله، از اشرف غنی احمدزی به عنوان وزیر معادن و از وحید الله شهرانی به عنوان وزیر مالیه یاد شده است. در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان که در انتظار دریافت فهرست وزرااند نظرات گوناگونی در مورد تغییرات در کابینه دارند. سید علی کاظمی یک عضو ولسی جرگه به این نظر است که باید همه تعیینات در مشوره با نماینده های مردم صورت گیرد. در غیر آن مردم فکر خواهند کرد که حکومت توسط چند فرد انحصار شده است.
مردم باز اطمینان خدا بازم از دست خواهد دادن که یک حلقه خاصی هست که اینا جابجایی میشن، یا وزیر معارف در یک وزارت دیگه میره، یا یک وزیر دیگه در یک جای دیگه میره دیگه. حالا خب با مردم افغانستان به دانشمندای دیگه ما داریم که این باور به وجود خواهد آمد که غیر از این چند تا وزیر یا چند تا شخصیتی که در اطراف حکومت افغانستان است همینا جابجایی میشن، غیر از اینا دیگه افراد و اشخاص دیگه وجود نداره که خود از این باعث گسست میشه در بین مردم و در بین دولت.
رئیس جمهور افغانستان در جریان سالهای گذشته نیز چندین بار تغییرات را در کابینه وارد کرده بود. بسیاری از مواقع این تغییرات با انتقادات روبرو شده و گفته می شود که رئیس جمهور کرزی نیز برای حفظ توازن قومی، سمتی و حتی حزبی در کابینه مجبوریت هایی داشته است.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی در کنار معرفی شش وزیر کابینه با ولسی جرگه سلسله تغییرات دیگر هم مد نظر داره. در ولسی جرگه میمانیم و اجلاس امروزی ای ارگان. همزمان با روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، ولسی جرگه کشور در رابطه با آمادگی های امنیتی ارگان های امنیتی افغان ابراز شک و تردید کرده. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و مسئولین ارگان های امنیتی کشور فرا خوانده شده بودند. نماینده های مردم پرسش هایی را مطرح کردند و مقامات امنیتی کشور هم در رابطه با ارگان های امنیتی و آمادگی های این ارگان ها جواب های دادند. جزئیات بیشتر موضوع را از حمید پژمان مشنوید.
این چندمین باری است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه نگرانی خود را در خصوص پروسه انتقال مسئولیت امنیتی در این کشور و چگونگی عملی شدن این پروسه ابراز می کنند. اما این بار جدیدتر در حضور مقامات بلندپایه امنیتی این مسئله را مطرح کردند. وزرای دفاع داخله و رئیس عمومی امنیت ملی بر روز چهارشنبه به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بودند و بیشتر تلاش می کردند تا به نگرانی های نماینده های مردم پاسخ بدهند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله کمی ها و کاستی های نیروهای پلیس افغان را در این اجلاس چنین برشمرد:
نه اردوی شما نه پلیس شما توانمندی پذیره که ما ناتو امیل از ایلای ما کنه و مسئولیت به ما تعلق بگیره نداره. خوبی است که انتقال تا 3 سال دیگه صورت میگیره. تا به او وقت ما یک فرصت داریم و تا جایی که با ناتو صحبت کردیم خصوصا اردو و پلیس ما باید توانمندی از ایلا 3 سال بعد پیدا کنه که در صورت نبود ناتو اونا بتانن به تنهایی این مسئولیت دفاع و امنیت کشور خود را به دوش بگیرن.
در این اجلاس دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت امنیتی نیز دعوت شده بود، اما وی در این اجلاس حضور نیافت. ولی رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت نبود پرسنل آموزش دیده، کمبود وسایل و تجهیزات و عدم تخصیص و بودجه کافی بخش از مشکلات مربوط به ارگان‌های امنیتی و کشفی نیروهای افغان است.
کمبود پرسنل ما در ولسوالی‌های افغانستان 2 نفر کارمند داریم اکثر. این یک مسئله بسیار مهم دیگه بود برای ما. حدود تقریبا 3 سال بعد در حدود 38-40% کارمندان ما به تقاعد ثبت میشه. ما باید کادرهای جوان داشته باشیم که اونا جای از اونا را بگیرن و این هم یکی از وعده پولی از اون ما باید ظرفیت های کادری خود بالا ببریم.
به اساس توافقات کنفرانس لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان از ماه سرطان امسال رسما آغاز یابد. رئیس جمهور افغانستان در نخستین نشست خبریش به روز 2 سال نو گفت در این روند در قدم نخست امنیت ولایت بامیان، پنجشیر، کابل و شهرهای مهترلا، مرکز ولایت لغمان و لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند از نیروهای بین المللی به قوای افغان انتقال می‌یابد. اما محمد یونس قانونی یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان ضمن ابراز تردید در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان گفت
نگرانی نمایندگان مردم در ایست که ما در پایان این دوره انتقال شاهد حوادثی خواهد بودیم که سوال ایجاد شود که نکنه بحث انتقال مسئولیت امنیتی نوع توانی و سازشی میان حلقات معین و مخالفین مسلح ما در افغانستان بوده باشه که بار دیگه افغانستان در پایان 2014 شاهد اعاده حاکمیت گذشته و در واقع بدبختی بر افغانستان باشد.
مردم افغانستان و جامعه بین المللی در حال روی انتقال مسئولیت امنیتی تاکید دارند که مخالفان مسلح دولت فعالیت‌های مسلحانه‌شان را تشدید بخشیدند. مخالفان مسلح دولت از یک طرف با بهانه حضور نیروهای بین المللی از رفتن به پای میز مذاکره خودداری می کنند و از جانب در مناطق آسیب پذیر این کشور دست به فعالیت‌های مسلحانه می زنند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در پایان اجلاس روز چهارشنبه گفتند نیاز است تا مقامات امنیتی افغان با برخی از نگرانی هایی که وجود دارد پاسخهای تحریری نیز ارسال بدارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در ادامه تلاش ها برای برقراری از ثبات در افغانستان و مصالحه با طالبا، $50 میلیون به خاطر تطبیق برنامه های شورای عالی سال از طرف سفارت امریکا در کابل به حکومت افغانستان کمک میشه. قراردادی کمک امروز بین وزارت مالی افغانستان و سفارت امریکا در کابل امضا شد. قرار است این پول از طریق بودجه دولت در زمینه مذاکرات سال به مصرف برسه. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
این پول از طریق بودجه دولت در مناطقی به مصرف میرسد که مخالفین در آنجا با دولت یک جا می شوند. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در انگام امضای این تفاهم نامه گفت به خاطر به نتیجه رسیدن تلاش های صلح و زمان بیشتر نیاز است.
اگر از این نگاه تصور کنید که مشکلات 30 ساله در 6 ماه حل شود، برداشت نادرست است. تماس ها جریان دارد. در این مورد به اندازه کافی تلاش شده، هیئت های مختلف از طرف آنها هم آمده و از طرف ما هم رفته است. صحبت ها جریان دارد، اما وقت می شود در این مورد صحبت واضح کرد که صحبت ها در یک چوکات رسمی قرار داده شود و بالاخره نتیجه آن اعلام شود.
آقای استانکزی همچنان از مردم افغانستان خواست تا در تلاش ها برای آوردن صلح با شورای عالی صلح همکاری کنند. کارول آیکنبیری سفیر امریکا در کابل نیست. در هنگام امضای قرارداد کمک امریکا به پروسه صلح در افغانستان گفت کشورش از تلاش های صلح به صورت جدی حمایت می کند و همچنان کمک بیشتر مالی در این زمینه خواهد کرد.
ایالات متحده واقعا از پروسه مصالحه حمایت می کند. من این را همواره شنیدم. این صدای رئیس جمهور من است و صدای حکومت کشورم. آنها 100% طرفدار مصالحه هستند. می خواهم افغان ها را مطمئن بسازم که ما حمایت کننده صلح و مصالحه و ادغام مجدد در این کشور هستیم.
سفیر امریکا می گوید هدف آنان از کمک به برنامه صلح این است که افغانها خود توانمند گردیده و مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش گیرند.
از کمک جدید سفارت امریکا برای برنامه مصالحه با طالبا شنیدین. شنونده عزیز، در بسیاری موارد گفته شده امی پولهای بی حد زیاده که بر افغانستان برای برنامه های مختلف کمک شده یا میشه حیف و میل شدن. رئیس اداری عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته چندین دوسیه فساد اداری را تکمیل کرده و به لویتاران والی فرستادن که دوسیه ها شامل دوسیه های تعداد از مقامات بلند رتبه دولتی هم میباشه که $10 میلیون اختلاس کردن. به گفته عزیز لالودین، دی دوسیه ها در مورد $10 میلیون اختلاس شده و رشوه معلومات داده شده. آقای لودین در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اظهار داشت که در مبارزه با فساد اداری در افغانستان در قدم اول همکاری ارگان های دولتی و اجرای قانون و در قدم دوم همکاری مردم به حد ضروری است. جزئیات بیشتر موضوع را از سید سمی عباس می‌شنویم.
رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری عزیزالله لودین میگوید مبارزه علیه فساد در افغانستان با جدیت دوام دارد، زیرا فساد اداری مردم را از حکومت افغانستان دور ساخته و اعتماد متحدین خارجی را نیز بر حکومت از بین برده است. آقای لودین بر رادیو آزادی گفت در این مبارزه رئیس جمهور افغانستان لوی سارنوالی و ارگانهای دیگر مانند قاضی القضات با او همکاری دارند. با گفته یا قایلودین تا حال چندین دوسیه فساد اداری تکمیل شده و بلوی سارنوالی برای تحقیق فرستاده شده است.
دوسیه هایی که ما اینجا تطبیق کردیم روان کردیم با بلوی سارنوالی مطمئن خیلون در حدود 80 دوسیه است که در امیال در حدود 180 میلیون دلار یا بیشتر یا کمتر از این حجم دوسیه است که باید اینا باسات شد و از مستقبین ای کسایی که قصد داره ای دولت کردن یا رشوت کردن یا پولای بانک خوردن یا این چیزا باید از اینا بازسازی شود.
در گذشته هم اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری کوشش کرده بود که بر علیه زورمندان و مقامات بلند رتبه دولت دوسیه های را ترتیب کرده و بلوی سانوالی بدهد، اما این افراد به شکل در برابر قانون تسلیم نشده و دوسیه های آنها هم به باد فراموشی رفته است. اکنون آقای لودین میگوید که با چنین افراد برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
هر کس که مقابل قانون مشکل ایجاد کنه و تطبیق قانون بر خود و بر دیگرا صورت عام نبینه، این متمرد است. با اشخاص متمرد قانون خودش سیلی داره، روش هایی داره که با حقشان رسیدگی میکنه.
آقای لودین اصرار می‌دارد
امیدوار است که هیچ کسی از قوانین تمرد نکند و هر کسی که در دوسیه خود و یا صدور اتهام خالیگاه می‌بیند می‌تواند وکیل بگیرد و از راه‌های قانونی مشکل خود را حل کند. در غیر آن برخورد با چنین متمردین جدی خواهد بود.
به حق اینا دیگه کوشش می‌کنیم که این مسئولیت را انجام برسانیم تا مقابل خدا و حکومت موجود و مردم افغانستان
آقای لودین در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی سا داشت یک جزء مهم مبارزه با فساد به مردم افغانستان تعلق دارد که با ارگانهای اجرای قانون همکاری کنند.
طرف مردم افغانستان باید شود. برای که این فساد گم شود، این چیزی که اینا به یک عمل نامشتی خدا نخسته خدا نخسته دست زنن یا با کسی رشد بکن اینا ما رو در جریان بگذارن. ما یقین کامل دارم که ما تمام تلاش خدا میکنیم که هم کار از اینا مطابق به قانون انجام شد و هم کتایی که از اینا رشوت اینا خواستن اینا رو هم باید پنجه قانون بسپاریم تا به حق خود برسن.
آقای لودین تأکید کرد که برای جلوگیری از فساد اداری همکاری بین تمام ارگانهای عدلی، قضایی و اداری افغانستان در سطح مرکز و ولایت ضرور می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چند پیش حکومت افغانستان در ساحر بالای کمپنی های امنیتی خصوصی تنگ ساخت و می خواهد وظایف تامین امنیت پلیس و اردوی ملی افغان به عهده بگیرند. شرکت های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی را به عهده دارند، سالانه میلیون ها دلار عاید به دست میارند. وزارت مالی افغانستان می خواهد که این کمپنی ها مالیه بدن، اما کمپنی های امنیتی خصوصی با دادن مالیه مخالف هستند و میگن که اگر شرایط بالای اونا سخت شوه اونا افغانستان ترک میکنن. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از غفور متین مشنوین.
یک تعداد از کمپنی های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات کمک دهنده را در افغانستان به عهده دارند هشدار دادند که اگر حکومت رئیس جمهور کرزی بالای آنها فشار وارد نماید تا از عایدات سالهای گذشتهشان که به میلیون ها دلار میرسد مالیه بدهند، آنها افغانستان را ترک خواهند گفت. حدود 30 کمپانی امنیتی که حکومت افغانستان از عایدات سالهای گذشته آنها تقاضای اتحادیه مالیه نموده میگویند. آنها باید از محصول و مالیه معاف باشند زیرا آنها از سفارتخانهای مانند سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و سایر مؤسسات کمک دهنده حفاظت می نمایند. آمرین این کمپنی های امنیتی شخصی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند دیپلمات های غربی آنها را به عدم اتحادیه مالیه تشویق می نمایند و گفتند که آنها در راه حل این موضوع با مقامات حکومت افغانستان مذاکره می نمایند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مقامات حکومت افغانستان در ماه گذشته خلاف انتظار از کمپنی های امنیتی خصوصی تقاضای اتحادیه مالی نمودند و در عین زمان حکومت افغانستان جواز فعالیت تمام کمپنی های خصوصی را تجدید نکرده است. به نقل از روزنامه وال استریت جورنال، اندازه مالی وضع شده سالهای گذشته این کمپنی های خصوصی در بعض موارد نسبت به عایدات چندین ساله آنها بیشتر می باشد. یکی از کمپنی های امنیتی خصوصی گفته است آنها توان تادیه این اندازه مالیه را ندارند و در تحت این شرایط در افغانستان فعالیت کرده نمی توانند. حکومت افغانستان می گوید تا زمانی که این کمپنی های امنیتی خصوصی مالیاتشان را نپردازند جواز فعالیت آنها تجدید نمی گردد که به این ترتیب قراردادهای جدید تامین امنیت سفارتخانه ها را به دست نخواهند آورد. یک منبع سفارت امریکا در کابل به روزنامه گفته است همان کمپنی های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه و ماموریت های دیپلماتیک را به عهده ندارند از تادیه مالیه معاف نمی باشند. اما در تشخیص و تفکیک این کمپنی ها اشتباهات صورت گرفته است. سفارت امریکا در کابل میگوید به اساس قانون و سیاست امریکا و متکی به موافقت نامه متقابل حکومت امریکا از کشور میزبان میخواهد تا بالای کمپنی های خارجی مالیه وضع نکنند. از نجیب منلی مشاور وزارت مالی افغانستان سوال شد که چرا بالای کمپانی‌های امنیتی خصوصی که وظایف تأمین امنیت سفارتخانه‌ها را به عهده دارند مالی وضع جدید است. او گفت در این مورد چیزی گفتن نمی‌تواند، اما به گفته او مالی زیاد نیست. رئیس جمهور کرزی در سال گذشته اعلان کرد که کمپانی‌های امنیتی خصوصی باید در مدت 4 ماه منحل شوند. آقای کرزی همچنان گفته بود که بعضی از این کمپانی‌ها به قتل و جنایت متهم می باشند. اما به اساس تقاضاهای مکرر کشورهای خارجی، منحل شدن کمپانی‌های امنیتی خصوصی به تعویق افتید و اکنون چنان استدلال می شود که گویا پلیس افغان برای تأمین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی هنوز آماده نمی باشند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، یک تعداد مؤسسات کمک دهنده و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا گفتند اگر کمپانی های امنیتی خصوصی امنیت آنها را تأمین نکنند، آنها فعالیت پروژه های انکشافی را متوقف خواهند ساخت که با این کار میلیون ها دلار کمک های خارجی پروژه ها هم متوقف خواهد شد. کمپانی های امنیتی خصوصی گفتند وزارت مالی افغانستان تا کنون به صورت رسمی برای آنها چیزی نگفته است.
گزارش بود از انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.